کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطلب درته لرو، خو پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایی اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبري کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایی اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 د اګست په 13 امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي دي. په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده. زابل د عامی روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. دا په عین حال کې د بیپول ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستی او شری ناروغي هم ډېر خبرې شوې دي چې له کابل یو شمېر ماشومان په تیر بیا مشران هم په دې مرض اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په نومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالر په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د جلغوزو صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. د وزارت وایي جربه 13 ټنه جلغوزه ایټالیا ته هم صادر شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زیلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زیلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. په روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې ده چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلور سیمو د یوځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په برخه کې چې وغندل شو او لیدیزو چارواکو ویل په رسمیت به یې ونه پیژني. او په روسیه کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته لدیار لسو ډیر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په اته ډیر شخرونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډیر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرزبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهرچیانو کې میرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومان لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په دغه مظاهرو کې د ګډون لکبله په 15 کاله بند هم کېدای شي محکوم شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د خوړو نړیوال پروګرام په خبرتیا کې ویلي دي د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. له دې سره جوخت بیا د نورستان په مرکز پرون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. ځوانان ورته خوشاله دي.
نو باندې یې د خلنې ولې ټیمونه او سپورټ مسابقه ډېره ښه باندې نن مسابقه کې د نړیوالو کولو شش پکې دوه ومنټي د شکست پکې.
بلخوا بیا د غزنی اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتک سره لودونو موسیقي او خوشحالي نه تللې دي. نورما طالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبرونه کې موز فرید سیال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرتیا د غیدارې د سپتمبر 28 په راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان ته د شپږو حقو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکي باید د مړینې لږ وخت وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکی او دی وی وکاسی سي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلې سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم مرسته تر لاسه کړي ده.
زه به یو ماښام بل ماښام ورګردم په کورو کې زریه کوم ورور ټوک ټوک یم ستړی ولاړ شم شپې چې وریبم ورور د یو چا سه شپې چې په خوا سرام ورور ایات یې ورپخوم زه څه چم وکړم څه وکړم وروره نه په مایبینې کې ثبت لرم نه وروره تنخا لرم په سترګو ړوند یم نه د خواري سړی لرم راځي سه وروره ښځنه مې وروره نابینا دي وروره مور مې په سترګو نابینا ده پلار مې سمژر دي پر لکاره دي زه وروره په خواس په پاکر ګزاره کوم زما سره دې وروره یو همکاري وکړي.
محمد انبیا وایي دې حالت دومره په تنګ کړی چې کله کله ځان او کورنۍ ته له خدایه مرګ غواړي. خو دا یوازې محمد انبیا نه دی، بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې له ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري. او ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي. تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا 6 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي، او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم په کې لوړه سي. د دغه سازمان دی د ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي، ځکه اټکل کېږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې 6 میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي. له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت کوخ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي، ځکه سخت سمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده، خو په شپږو هیوادونو افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره یې د دې هیواد اوسیدونکي د لوږې له ناورین او له مرګه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمي کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنیو سیمو کې 40,000 کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له 40 میلیونه ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي، او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې و اویاومې غونډې ته بېلابېلو مشرانو په نړۍ کې د لوږې پر موضوع تمرکز وکړ. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالات او قحطۍ اندېښنه ښکاره کړه. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغانو نجونو په محرومیت هم خفګان ښکاره کړی دی. اسمت سروان نور راپور کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا، له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د په خپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالر بشري، امنیتي او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو و اویایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یوه شامله مسأله وانګیرل شي. د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نه شي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبلل. شولز دې مسالې ته په اشاره وویل هیواد یې د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکوي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو لدې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې دېره دي او هڅه کوي چې د آنلاین غونډو له لارې د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به د افغانستان سویل کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه رازیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوې او ورته ویل سوې عمر یې زیاتې. رازیه زیاتوي چې ښوونکی نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوې تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کېږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلورم سم کې والا ما چې طالبان رااله موږ یې پسې واخیستو. تاسو غټانې یاست، تاسې باید چې په کور کښېني. تاسې ته ښځینه معلمانې پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نارینه معلمان ول. ډېرې نجونې دي بې برخې پاتې دي. اوس ما بېرته دلته ښځینه کورس پیل شو، په هغه کورس کې زه اوس بېرته درس وایم. باید چې مکتب شروع شي ښځینه معلمانې راته راشي، موږ ته ټولې پسې واخیستل. سوال په شپږم سیم، څلورم سیم، په دوم سیم کې مولې، په اول سیم کې مې ګرد پسې واخیستل.
ګلالۍ او فوزیه د دامان ولسوالۍ اوسېدونکي دي. دوی دواړي پنځلس کاله عمر لري. دوی وایي په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له ښوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له ښوونځي وایستل سوې. دوی د خپل ښوونځي څخه د ایستل سوو دغه ډول نجونو شمېر شاوخوا سل تنه یادوي.
زموږ کشرانې په هغه سنفو کې پرېښي دي خو موږ غټانې نجونې وته زاک داک نه لري چې راسي. نو موږ دا غوښتنې اسلامي مالي سره زموږ مکتبونه بېرته راتلې لکه چې موږ خپل آینده جوړه کړو. په واټ په آینده کې ډاکټره سو خپل هېواد ته خدمت وکړو. نو موږ ته دا اجازه دی نه راکړي، باید موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ خپل مکتب ووایو، خپل زده کړې وکړو. نو دا غوښتنه موږ ته زموږ مکتبونه راتلې کې
د دې سیکم بلای موږ د سیم بس ګرد را وېسته ولاړې سي بلاست سیستم مکتب نه وي. نو موږ ته به مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وېسته چې موږ بیرته خپل مکتب ته ځو، موږ اوس مکتب سره وتلې نه مو پرېږدي مکتب.
بلخوا د کندهار اوسیدونکو احمد شاه سفر وایي د ښځینه ښوونځي تړل او نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریخي سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. له دې سره جوخت بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سه شنبې په ورځ مولوي حبیب الله غا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. له طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه وه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او نه پرانیستلو له مسلې سره څومره تړاو لري. اسمت سروان په لړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړي او نوموړی ورته ویلي دي چې مولوي حبیب الله غا څوک دی او په خو یې څه دنده لرله.
حبیب الله غا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننه فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په خو وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلی وو. پلرونه آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل ترزوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله غا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسنی حکومت کې هم په کندهار کې د علماء او د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو ارګان نه ده چې هغه د خلکو سره خلکو باندې اجراءات کی یا دی حکومتی کارونه کوي د کوم خاص حکومتی تجربه د خوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هیبت الله خونزاده او یا املا محمد مرا خونزاده وي غوته منلای پامل د احترام ورته لري لدی عمل از فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی ده
نو څه فکر کوي چې حبیب الله ها د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریځ خپل کړي
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړې یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړې دي اصلا شیخ نور الله چې د دوران دینه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ هیبت الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ هیبت الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامله شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کېږي چې دغه پرانستلو لومړۍ طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې وه چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کېږي تعداد یې 15 ده او تر شیخ هیبت الله خوند راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کیږي چې دغه 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي
اسمت سروان و چې د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره د پوهنې نوی وزیر حبیب الله غا په اړه خبرې کړې وې
جوان
تریکاشا پولیس موجود شوی
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایي ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکراین د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی سفی الله ستانکزری سره په سټډیو کې ده په دې اړه به نور جزئیات وړاندې کړي
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ بورل د سپتمبر په 28 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر یوې بیړنۍ ناستې وروسته وویل چې موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ د روسیې په وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو بورل وویل اروپایي ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په رسمي غونډه کې وشي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوي نظامي تحرک امر کړی و چېرته چې روسي ځواکونو په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی چې دوی له فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې د پوتین اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې تر روسیې واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په اړه د رایې ورکولو پلانونه تړونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله او وی غندله. پوتین د هم ویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تشې خبرې نه دي. دغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل په پرونی ناسته کې په دې اړه وویل:
Now it's clear that Russia wants to destroy Ukraine.
دا اوس واضح ده چې روسیا غواړي په ټوله معنا اوکراین له منځه یوسي. لومړی د جګړې په پایل سره د ملګرو ملتونو چارټر مات کړ. اوس داسې ښکاري چې د روسیې پوتین غواړي نه یوازې اوکراین بلکې نړیواله ټولنه هم چې دلته په نیویارک کې راټوله شوې ده له منځه یوسي. باید په دې اړه باندې یو څه وشي. بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ پاړه ویل د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید خبرګون وخی. هغه ویل د اروپایي ټولنې وویشت غړي باید د اوکراین لپاره خپل دوامدار ملاتړ تکرار کړي او نړیواله ټولنې ته د هغه نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداری ورکړي چې پوتین موږ ټول ورسره مخ کړي.
اوس په نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ په یو میاشت دوام وکړي او 14 لوبډلې به پکې ولوبېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه آزادی راډیو ته وویل:
لست مونماس کې غوړه سیالي پیل شوې ده. فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدګمټال فرانس سټیو ټیمونه کشته کې دیوا پښکی واما وایګل کوانتو ایګل کانتیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې د ګروپي پښکی په مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي. نو موږ یې اندخې نه ولې ټیمونه او اوس په مسابقه کې خدای باندې نن مسابقه کې به مټالو کولی شي شش پپر دوا واما ټیم ته شکاس ورکړي.
رحمت الله د برګی مټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک له لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زموږ لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، اوز لوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورځي او له لوبو خوند اخلي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
فارن پالیسی خپرونې د امریکا د خزانه وزارت لخوا د سویس یو صندوق ته د افغانستان بانک د کنګل سوي شتمنۍ پر استولو یو لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې لولو: د امریکا د خزانه وزارت 3.5 میلیارد د کنګل سوي شتمنۍ د سویس یو صندوق ته لیږي، خو د کارپوهانو په حواله راغلي که امریکا وغواړي او کنه د دغو پیسو ګټه طالبانو ته رسیږي. په مقاله کې د چارو د کتونکو او د نړیوال بانک د پخوانی اقتصاد پوه عمر جویاله په حواله راغلي له دغو پیسو د افغانستان پورونه ورکول کیږي او د پټکو دا کار طالبان له مسؤلیت او د خراب اقتصاد له مدیریت خلاصوي. وړاندې راغلي دغه پیسې عامو افغانانو ته چې د مقالې په وینا له بیکاری، بېوزلۍ او ناوړه اقتصاد رنځ وړي کومه ګټه نه رسوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند حبیب الرحمن حبیب خبرونې ته ویلي: د افغانستان د پیسو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او له کلونو راهیسې د پیسو د ثبات، د مالي سیستم د پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو لګول سوي دي. نوموړي ویلي د دغو پیسو د تخصیص، استفادې او انتقال په اړه د امریکا هر ډول اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او باید له سره غور اور باندې وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د جیش محمد وسلوالي ډلې د مشر مسعود اظهر په اړه د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په بیلابیلو دریځونو تمرکز کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلي: سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې د مسعود اظهر د اوسېدو راپورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای په وروستۍ غونډه کې هم وویل چې اظهر په افغانستان کې دی. په مطلب کې لولو: جیش محمد له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له موضوع د باخبره سرچینو په حواله ویل سوي په تیرو کلونو کې د دغې ډلې شاوخوا 2000 جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جنګېدل. د تورو پیسو سپیناوي او ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف یوه اساسي غوښتنه هم ده چې پاکستان باید د مسعود اظهر پر وړاندې اقدام وکړي. له دغې ادارې سره پاکستان لا هم په خړ لیست کې دی او پاکستان هم دا روان کال دوه ځله له طالبانو وغوښتل چې مسعود اظهر تعقیب او توقیف کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د هغه حضور رد کړی دی.
اوس به غزنی ته ورشو. د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې اوس په ودونو کې له خلکو څخه خوشحالۍ، دودونه او ساتیرۍ اخیستل شوي دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي، اتڼونه واچوي او د خپل پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډیر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندره وایي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو، ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلې، حداقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی. دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوښیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی وو، چا به کوزده کړی وو، د چا به واده وو، نو دغه د کلي ځوانان، دغه منکې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت او ساتیری به وو. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مبین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریاد دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
تاسو له پیغامونو
محمد ولی بشمند ولایت کې د یو سوالیو څخه خبر سره کوم وروره. وښتنه مو ځکه د طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه داور تسمه چې ولله وکړه چې موږ د سپاس ځای جوړو، کوم په 200 متره دی
سلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبر کوم دغه کوم خبري چې روان دي وروره هر سړی چې وای دا بالکل دروغ وای نه نه ورسره ستنه پولیس ورسره ستنه لې لې شری نیولې د جزو کاندي تر لاړ